السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14مه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 15مې سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره ناسم چلند کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق پولیسو د لومړي ځل لپاره د بغداد په څنډو کې د حکومت پر مخالفو مظاهره چیانو ډزې کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د یونان پولیسو لسګونه پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د هغه هیواد په شمال کې موندلي دي. او ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بللی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دوشنبه په مخام ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د ISI لخوا ناسم چلند شوی دی.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب راغلی و نه زیات کړي، هغه یې هغونه سره روانه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغان سفیر سره د ناسم چلند د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د امنیتي اندېښنو له کبله تر یوې نامعلومې مودې پورې په کابل کې خپله قونسلګري تړي. د دې اقدام په تړاو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت د پاکستانیانو په ګډون د ټولو بهرنیو ډیپلوماتانو خوندیتوب ته ژمن دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه کسان په ډزو ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان مبارز اتل ازادۍ راډیو ته وویل پیښه تېر ماښام د جلال آباد په دوهمه نایه کې وشوه. ښاغلي اتل زیاته کړه چې د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې وژل شویو کسانو شخصي دښمني درلوده. په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلي دي. د یوناني چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یو یخچالي موټر کې پټ شوي وو او د دوشنبې په ورځ په سانتی ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال وموندل شول. که څه هم د یونان پولیسو د افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو وایي هیڅ چا ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو ویلي چې د تلاشۍ پر مهال د موټر یخچالونه فعال نه وو. یو شمیر پناه غوښتونکي د معاینې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي او موټر چلوونکی د انسان د قاچاق په تور نیول شوی دی. یونان د کډوالو د بحران له پایله اروپا ته د کډوالو د تلو په یوه مهمه لاره بدل شوی او له دې چې دا هیواد ترکیې ته نږدې پروت دی، نو ډیری پناه غوښتونکي تر ډیره د یونان لاره غوره کوي. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یادایش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې عزاز ښار کې نیولې ده. ریټرز او اسوسییټډ پرس خبری اژانسونو د یو جګپوړي ترکی مقام په حواله چې نه غواړي نوم افشا شي راپور ورکوي چې د بغدادي 15 شپېته کلن خور رسمي اواد د هغې میړه او نګور پرون د نومبر په 14مه له 15 ماشومانو سره په داسې حال کې ونیول شول چې په یو ټریلر کې استوګن و. د ترکی چارواکي د بغدادي د خور نیول د سرو زرو د یو کان د موندلو په څیر مهم پرمختګ بللی او هیله یې څرګنده کړې چې له نوموړي څخه به د داعش ډلې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خورا زیات استخباراتي معلومات ترلاسه شي. بغدادي چې له 2014 کال راهیسې د داعش ډلې مشر و، د اکتوبر په 26مه نیټه د سوریې په شمال ختیځ ولایت ادلب کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. د امریکا حکومت 9 کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې ډله کې د ایران د پوځ لوی درستیز او زوی او همدارس د ایران د قضایه قوې مشر شامل دي. په بیان کې د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن له قوله ویل شوي دي په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل شوي چې پر خامنهای راټول دي او د هغه بې ثباتوونکې پالیسۍ تعقیبوي. دغه بندیزونه په تهران کې د امریکا پر سفارت د یرغل او اشغال له 30مې کلیزې سره په یو وخت کې لګول شوي. او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دو جلا بمی چاودنو کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته وویل یوه پیښه پر رزمک سیمه کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. دوه سرتیري پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د چارواکو په وینا دا سرتیري د ورځنۍ ګزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه. دوه نور سرتیري په میرالی خارګوټي کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې وژل شوي. د دې چاودنو مسؤلیت حزب الاحرار چې له پاکستاني طالبانو څخه بېله شوې ډله ده منلی دی. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا د افغان سفیر پر احضارولو سخت انتقاد کړی.
ایسای د فوج هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي، نو دا پخپله په دې معنا ده چې دا اصلا ایسای نه په فوج و، دا اصلا باجوه وختلی.
دا مسله مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره په مرکه کې څېړلې. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ قومي مشران د پاکستان پر پوځ تور لګوي چې د افغانستان په حریم کې تاسیسات جوړوي.
کسینې خاردار لګول هم د افغانستان په حریم کې لګولی او که پوستې جوړوي او یا جوړې کړي دي هم د افغانستان په حریم کې جوړوي او جوړې کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کربلا ښار کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د څلورو مظاهرتیانو له وژل کېدو وروسته عراقي پولیسو د پلازمینې بغداد په څنډو کې هم پر اعتراض کوونکو ډزې کړي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دې خپرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی دی. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د عاطف مشال د احضار د دلیل په اړه څه نه وایي، خو د پاکستان د استخباراتو لخوا یې د ښاغلي مشال سره د ناسم چلند په اړه سخت انتقاد کړی دی. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې له افغانستان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې وساتي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ورغوښتی دی. ښاغلی هیواد وویل د افغان حکومت انتقاد او اندېښنه دا ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې له لورې له افغان سفیر عاطف مشال سره ناسم چلند شوی دی. خو نور جزئیات یې ورنکړل.
متاسفانه دوی متعارف ډیپلوماتیک عرف او پرنسپونه کله چې سفیر صاحب ورغلی و نه یې زیات کړي، هغه یې هغونه سره اړونه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د شغلي مشال د احضارولو دلیل نه دی ښودلی، خو دا احتمال نه ردوي چې نوموړی به شایي پر ځینو امنیتي مسایلو د غږېدو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې ته ورغوښتل سوی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خپلې قونسلګرۍ د تړلو اعلان وکړ. پاکستان پر پلازمینې کابل سربیره د افغانستان په نورو څلورو ښارونو لکه هرات، کندهار، جلال آباد او مزار شریف کې د قونسلۍ چارې پر مخ وړي. د پاکستان د یکشنبې د ورځې په اعلامیه کې په دغو شارونو کې د پاکستان د قونسلګرۍ د تړل کېدو په اړه څه نه دي ویل سوي. په هغې اعلامیې کې ظاهرا په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکوونکو د ځورونې خبره سوې وه. له همدې کبله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په هغې هېواد کې افغان شرطافیر ورغوښتی وو او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې وې. د افغانستان حکومت که څه هم په دې هېواد کې د پاکستان او نورو هیوادونو د ډیپلوماتانو د خوندیتوب په اړه پر خپله ژمنه ټینګار کوي، خو د دې وزارت ویاند د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا ادعا به په جدي توګه وڅېړي. پوښتنه دا ده چې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هیوادونه کولی سي خپل منځي موضوعات له ډیپلوماتیکو چینلونو له یو بل سره مطرح کړي، نو دلته ولې د پاکستان استخباراتي اداره وشکله سوې ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د غیر معمول کار نه دی چې یو کوربه هیواد د امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د یو بل هیواد سفیر او یا بل ډیپلومات وغواړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له ډېرې مودې ترنګلې پاتې سوي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره کې طالبانو ته چې د افغان دولت عمده وسله واله مخالفه ډله ده ځای ورکړی دی او تمویلوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شخړې تېر اونۍ داسې مهال لا ډېرې سوې چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحدي کرښو جګړې وسوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره ناوړه چلند کړی دی. سیاسي شنونکي وایي پاکستان هر هغه اقدام کوي چې د دې هیواد ګټې تضمین کړي، حتی که هغه د نړیوالو کنوانسیونونو تر پښو لاندې کول او د ډیپلوماتیکو عرفونو ماتول هم وي. دا خبره انتظار خادم د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ځای د هغه هیواد استخباراتي ادارې افغان سفیر احضار کړی. د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو هیواد د استخباراتي ادارې لخوا د بل هیواد د ډیپلومات احضارول غیر معمول کارونه باله، خو ښاغلی خادم د پاکستان دا اقدام یو غیر ډیپلوماتیک عمل بولي. ښاغلی خادم د فریبا ظاهر سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې.
په ټوله دنیا کې د هیوادونو ترمنځ رابطې ډیپلوماتیک عرفونه او نړیوال قوانین جوړوي او دغه قوانین ټول دنیا د ټولو هیوادونو لپاره یو شان دي. متاسفانه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ناسمې دي. پاکستان تر ډېره حده پورې کوشش کوي چې مختلفو لارو د افغانستان په مسایلو کې دخالت وکړي او ښه بېلګې د مشر غوښتل دي، هغه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا. له دې څوک سترې نشي پټولی چې فوج د پاکستان په حکومت کې حکومت دی او ISI بیا د فوج هغه اساسي او بنیادي ریښه جوړوي، نو دا په خپله په دې معنا ده چې دا اصلاً فوج نه دی غوښتی، ISI نه غوښتی بلکې فوج غوښتی، دا اصلاً باجوه غوښتی دی. نو تر ډېره حده پورې قیاس داسې کېږي چې پاکستان هېڅ رقم ډیپلوماتیک عرف ته توجه نه کوي، تر ډېره حده پورې له هغه ممکنه لارو چارو استفاده کوي چې دوی منافع تضمین کولی شي.
افغان حکومت ته څه کول پکار دي ستاسو په نظر په داسې حساس حالت کې چې پاکستان داسې یو اقدام کوي؟
دواړه هېوادونه اړ دي چې دغه عرفونو ته توجه وکړي او افغانستان هم لومړی کولی شي چې دغه عرفونه تمثیل کړي او په دغه برخه کې پر پاکستان انتقاد هم وکړي او د هغوی په وړاندې باندې دغه عمل په وړاندې باندې هم خپله ژوره اندېښنه وښيي. دویمه اساسي مسله دوی ته ولی شي چې د حکومت منځ یعنې چې چېرته ډیپلوماتیک عرفونه سره شاته کېږي. کوم پلانونه چې د افغانستان حکومت او پاکستان جوړ کړي وو، مثلا د پپ کوم پلان چې د عمل پلان چې د هغه په چوکاټ کې دی، کېدای شي د پاکستان ته هم خپل تشویش باندې کړي، هم پرې انتقاد وکړي او هم په راتلونکي کې د دغسې اعمالو د نه ترسره وي غوښتنه د هغوی نه وکړي. دریمه اساسي مسله دوی ته ولی شي چې په نړیواله سطحه باندې لابي وکړي. ملګرو ملتونو کې زمونږ استازي دغسې مسایل باید جدي واخلي، په داسې حال کې چې دوی جدي نه اخلي، ځکه نړۍ ته هم باید دا خبرې ور ورسېږي. سلام مسئله د بهرنی چارو وزارت خبرې د بهرنی چارو وزارت سره تو هغه وضاحت ورکړي او په دغه برخه کې کامل روښنایي رامنځته شي. چې تر اوسه پورې لا زیات نه دي معلوم چې په کومه خبره باندې وخته دي، څه ورسره وختي دي، سره کوم چلند ورسره کړی دی. ولته ډېر هدف پورې پاکستان د بهرنی چارو وزارت مکلف دی چې په دغه برخه کې وضاحت وړاندې کړي او بالاخره د افغانستان حکومت په مجموع کې، یعنې د افغانستان دولت په مجموع کې چې پارلمان، سنا، د افغانستان مجلس او حکومت ټول راځي، دوی پر بدبختانه مسلو کې یو واحد دریځ ولري او پاکستان په اړه باندې هر هغه اقدام وکړي هغه کوي، یعنی عمل بالمثل باید وکړي.
بله ختم سر یو اول مسله په خپل پاکستان هم دا ادعا کړې چې د دوی ډیپلوماټان په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي او د همدې کبله دوی خپل قنصلګری وتړله. دا مسله کچري دوام کوي، ساس په نظر دغه اړیکې کم ځای ته به اخر ورسیږي؟
کچري ته ایسای ته فرق و چې ایسای زموږ سفیر په دې خاطر باندې غوښته چې د دوی ډیپلوماټان ته خطر دی. د دې ډیپلوماټان ته یو ډول خطر دی چې هغه امنیتي خطر دی، په داسې حال کې دوی سیاسي خطر زمونږ سفیر ته متوجه کوي. هلته که د دوی پر سفیرانو باندې د حملې پلان وي، دا په هیڅ وجه باندې دی باعث نه شي چې پاکستان استخبارات دي زمونږ سفیر وغواړي او له هغوی پوښتنې درلودلې کې دی کولی شي چې بهرنی چارو وزارت له چینل زموږ سفیر وغواړي. نو که دغسې حالت وي چې پاکستان نه پاکستان هغه کوم اصول کم مورفول چې دی هغه امریکای نه زمونږ حقوق تر پښو لاندې کوي، تر ډېر حده پورې په جدیت باندې یا په خشن ډول باندې د خپلو منافعو د تحقق لپاره کار کوي. نو دا به نور څه ونه کړي بلکې یوازې د دغه دوو هېوادونو تر منځ چې کوم رابطه دا وار د مخه ډېره تیاره ده، دا به نور هم تیاره شي، نور به هم خرابه شي.
د سیاسي چارو شنونکی انتظار خادم و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، اوس هم صفی الله ستانکزی د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
په دوبی کې د افغان سیاستوالو پټ عمارتونه، دا د امریکایي آنلاین خبری پاڼې ډیلی بیس د یوې مقالې عنوان دی چې د متحده عرب اماراتو په دوبی ښار کې د ځینو افغان سیاستوالو او مشهورو څیرو په شتمنیو او ماڼیو باندې لیکلې ده. ډیلی بیس د تحقیقاتي ژورنالیزم دفتر ته د رسیدلیو مکتوبونو له مخې لیکلي چې ځینې افغان چارواکي او کورنۍ په دې وروستیو کې د دوبی د ځینو لوکسو جایدادونو او ماڼیو څښتنان شوي. ډیلی بیس لیکلي چې په بهر کې د جایدادونو درلودل ناقانونه او ناسم کار نه دی، خو د ځینو افغان چارواکو په اړه د فساد ادعاو عموما په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې دي. ډیلی بیست په دې مقاله کې د ځینو افغان چارواکو او سیاستوالو نومونه او په هغوی باندې ادعا شوې اړوندې قضیې په ترتیب لیکلي دي. د مقالې له مخې د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید احمد ولی مسعود یو افغان سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې په دوبۍ کې جایداد اخیسته. په دوام کې راغلي په 2009 کال کې د احمد ولی مسعود ورور او د هغه وخت د جمهور رئیس مرستیال احمد ضیا مسعود تورن شوی چې ګواکې متحده عرب اماراتو ته 250 میلیونه ډالر نغدي پیسې انتقالولې. ډیلی بیست کلی چې د افغانستان د استخباراتو دی ولوړ پوری چارواکي ادیب احمد فهیم پلار مارشال محمد قاسم فهیم هم چې هغه وخت د ولسمشر مرستیال او هم د پامیر هوایي شرکت حملرونکو وو، د الوتکې د خوړو په جابو کې دوبۍ ته پیسې انتقال کړي. د ادیب فهیم تر حسین فهیم هم چې د کابل بانک په قضیه کې د پیسو په ایستلو تورن شوی وو په دې مقاله کې نوم راغلی دی. د پارلماني چارو د دولت وزیر غلام فاروق وردک نوم هم د ډیلی بیست په دې مقاله کې راغلی چې د معلوماتو لمخې لخپلې خځې سره په ګډه د جمیره ساحل په شمول په دوو لوکسو سیمو کې کورونه اخیستي دي. د پارلمان دوه غړي صالح محمد لالاګل او فدا محمد الفت هم د تحقیقاتي ژورنالیزم د معلوماتو لمخې هغه کسان دي چې په سپرینګس او جمیره پارک کې ویلاګانې یا لوکس یا ویلې لري. د ډیلی بیست په دې مقاله کې د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني د لور فاطمه رباني نوم راغلی چې په متحده عرب اماراتو کې څو تجارتونه مخته وړي، او همداراز د بل پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم هم ذکر شوی چې په دوبۍ کې جایداد لري. ډیلی بیست لیکلي چې د دوی ایمیل ته یوازې محمود کرزي ځواب ویلی او تایید کړی ده چې په دوبۍ کې جایداد لري، خو هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د ډیلی بیست په لیکنه سره له دې چې څو واره هڅه کړي، په دې رپورټ کې پاتې هیڅ یو چارواکي دوی ته نه په پښتو نه په انګریزي او نه هم په دری جواب ویله. یورو ایشیا ریویو خبرونه په یو مقاله کې د عراق او افغانستان اړوند هغو مسایلو ته اشاره کړې چې له 2011 تر 2015 کال تر سره شوې. د خبرونه په لیکنه تر ډیرو هڅو او یو لړ کامیابی ورسته د 2011 او 2014 کلونو ترمنځ امریکا متحده ایالاتونو له عراق او افغانستان خپل پوځیان کم کړل. یورو ایشیا ریویو لیکلي ډیره هیله و چې د عراق او افغانستان حکومتونه خپل مسؤلیتونه په غاړه واخیستلای شي. د خبرونه په لیکنه د دواړو هیوادونو پولیس او پوځ د شمیر، تجهیزاتو او روزنې په لحاظ د خپلو دښمنانو په نسبت له فوق العاده ښو امکاناتو برخمن وو. له دې سره سره بیا هم د یورو ایشیا ریویو په لیکنه د عراق او افغانستان دولتونه سقوط ته نږدې وو. د خبرونه په لیکنه کومې لاسته راوړنې چې د امریکا د لوړو لګښتونو او قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلل تلپاتې نه وي او د ترهګرو ګواښونه بیا پیدا شول او امریکا یو ور بیا جنګونو ته ورستنه شوه.
د سهار وو بجې او شل دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پاکستاني ملیشو د افغانستان په قلمرو کې دننه د پوستو د جوړولو کار پیل کړی، خو هلته پراته افغان ځواکونه یې مخه نه نیسي. دوی وایي که پاکستان د دې پوستو د رغونې چارې بندې نه کړي نو ولسونه به پخپله عمل وکړي او مخه به یې ونیسي. روحلا انوري په دې اړه نور جزئیات لري.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالرحیم وایي پاکستانی ملیشی او پوځیان د ناړۍ په خاوره کې د پوستو پر جوړولو بوخت دي او افغان چارواکي په خبرو مصروف ساتلي، خو هغوی خپل کار ته دوام ورکړي.
کار هغوی خلکو نه دی بند کړی، هغه خو داسې یو مکرې حکومت دی، ټولې دنیا ته د هغه مکر معلوم دی. کار کوي هلته او زمونږ سره چې په دوکه باندې روان دی.
قومی مشران وای د سمندر پوستي شاوخوا ټوله سیمه د دوی د څارویو څړځي نه دي او پاکستان پکې اوس پوستي جوړوي چې د هر ډول قوانینو خلاف کار دی. حاجی امین ګل وای
د بادر نه ډیر راوختي په هر ځای کې، چې سیمه خاردار لګولم د افغانستان په حریم کې لګولې او که پوستي جوړي او یا جوړي کړی دي هم د افغانستان په حریم کې جوړي او جوړي کړی دي. چې دا پوستا یو د مالچار دی د نړۍ د ولسوالۍ د څو کلو د کلام کله دی، بزاګل کله دی، جوناګالی کله دی، د سامیرک کله دی، د غلیبې رپورټ وغیرہ نور کلي. دغه دوه کنډکونه د ټول د دغه ځنه تاسې معاصره دي چې بیخي لکه چې په بالای مانی او موږ ورسلان په منډه کې.
دغه مشران وایي چې که چیرته افغان حکومت د پاکستاني پوستو د جوړولو مخه ونه نیسي نو دوی مجبور دي چې د پاکستان خلاف خپل وسلې تلاش کړي.
موږ لسونه خپل یو انچ خاورم نه ورکو، موږ حکومت دي زمنګ نه ګیله نه کوي او موږ په خپل د دانګي او د توپک سره او د چبرګي سره ورزو موږ له خپل خاورې نه دفاع کوو او خپل کې کوو.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوکلام ساحه کې پاکستان ځکه پوسته جوړول غواړي چې یا د سیمه خپل کنټرول لاندې راولي.
دوکلام پوسته زموږ لپاره ډیر مهمه ده او د هغې پوستې نه لاندې 15 خریې پراته دي او هلته اوبه موجود دي. خریې ته اوبه راځي، د سکلو اوبه چینې موجودې دي. پاکستان غواړي چې دغه پوسته سیمه خاردار احاطه کړي او بالاخره کله چې پوسته جوړ کړي د شپه قری پیزه قری هغه کمافي سابق هغه خپل راکټي بریدونه وکړي او د خلک لدې ځنه کړه کی او بیا هغه څه چې شوم اهداف لدې هغه ته ورسي.
هغه وای تر اوسه پاکستانی ځواکونو بیا د پوسته په جوړولو کار نه دی پیل کړی او دوی به هیڅ کله هم هغوی ته د پوستو جوړولو اجازه ورنکړي. کونړیان به وای دوی چې کله هم په خپل خاور کې د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او لسفري نقطې د اړخته د هغوی لخوا د اغزان تار غزولو په اړه شکایتونه کړي. حکومتي مسولین ورته ویلي چې څه خبره نشته، خو اوس ټول خلک ویني چې د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې ډېر ځمکه لاندې کړي او اغزان تار غزولی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق پولیسو د لومړي ځل لپاره د بغداد په څنډو کې د حکومت پر مخالفو وسلوالو مظاهره کوونکو ډزې کړې دي. له دې ډزو سره په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چیانو د قربانیانو شمیر له 250 واوښت. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په عراق کې د تیرو شاوخوا دوو اونیو اعتراضونه اوس ډېر کړکېچن پړاو ته رسېدلی دی. حکومتي ځواکونه غواړي د اعتراض کوونکو مخه ونیسي او هغوی سره ټیټ کړي، خو د مظاهرو د کمېدو څرک نه لګېږي. یوازې د نومبر پر څلورمه د دوشنبه په ورځ په بغداد کې د پولیسو په ډزو کې 12 تنه اعتراض کوونکي ټپیان شول. ویل کېږي دا لومړی ځل و چې پولیسو په پلازمینه عراق کې پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. دا مظاهرې یوازې په بغداد پورې محدودې نه دي، بلکې په نورو ښارونو کې هم د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه دوام لري. د عراق د بشري حقونو کمیسیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په کربلا ښار کې د ایران قونسلګری مخته څلور تر ووژل شول او 12 نور ټپیان دي. هغه اعتراض کوونکي چې د اداري فساد او بیکاری پر ضد یې مظاهرې پیل کړې وې، د یکشنبه په ورځ پر ایران غوسه شول چې ولې د عراق په چارو کې مداخله کوي. عیني شاهدان وایي ډیری معترضینو د ایران پر قونسلګری یرغل ورور او د هغه هیواد بیرغ یې له ودانۍ څخه لرې کړ. محمد یو عراقي اعتراض کوونکی دی چې له ایران ښه زړه نه لري او د نورو ځوانانو په څیر د ایران د مداخلې پر ضد شعارونه ورکوي. دی وایي موږ ځوانان یو، غواړو دا هیواد ورغوو. بی عدالتي بسته. د ایران د سپاه قدس د قومندان قاسم سلیماني مداخله نوره بسته. عراق د هغه په کنټرول کې دی. زموږ یو روحاني کس چې نه غواړم نوم یې واخلم وایي دا ټوله تشدد دی، موږ زور زیاتی نه کوو، سوله ییز مخته ځو. د اکتوبر له 23 چې دغه اعتراضونه په عراق کې پیل سوي دي، تر اوسه څه باندې 250 کسان وژل سوي دي. مظاهره چیان وایي عراق له تیلو ډک دی، خو اداري فساد، بیکاري او د ژوند لومړنیو خدماتو ته نه لاسرسی دوی ستړي کړي دي. د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي له اعتراض کوونکو غوښتي چې بیرته عادي ژوند پیل کړي، ځکه د هغه په وینا د دې وضعیت دوام عراق ته میلیاردونه ډالر اقتصادي زیان رسوي. د مهدي په خبره د عراق د تیلو تاسیساتو ته د ورغلو لارو بندول او هم د دې هیواد د ملي ګټو پر وړاندې ګواښ رامنځته کول ټولو خلکو ته زیان رسوي او هیڅوک به ګټه ونه کړي. له دې سره سره اعتراض کوونکو ژمنه کړې چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې به د حکومت پر ضد مظاهرو ته دوام ورکوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله او قدر منو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځي استخباراتو لخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر احضارول د ډیپلوماتیک عرف خلاف کار بولي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره د ISI لخوا ناسم چلند شوی دی. په جلال آباد ښار کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه کسان په ډزو ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار امنیه قمانداني وایي چې دې کسانو شخصي دښمني درلوده. د یونان پولیسو یو څلوېښت پناه غوښتونکي چې ډیری افغانان دي د دې هیواد په شمال کې موندلي دي. د یونانی چارواکو په وینا ټول پناه غوښتونکي په یو یخچالي موټر کې پټ شوي وو. ترکی چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې تر ولکې لاندې ازاز ښار کې نیولې ده. د ایران حکومت نه کسان د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره د اړیکو له کبله د بندیزونو په لیست کې شامل کړي او د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په دوو جلا بمی چاودنو کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
سلام استاد، نوم څه دی او دلته په ګردیز کې په کوم کاروبار باندې بوختی؟
نوم یې حفیظ الله ده، د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته دکان ده د موبایلو، د امپیتریانو، د چارجرو، د میموري کارټو.
څومره وخت کېږي دغه کاروبار تاسو پیل کړی؟
کاروبار خو یاره تقریبا داسې وخت د شپږو کاله اته کاله کېږي. مخکې د دې نه موږ پاکستان کې بیا هم کاډې دلته راغلی، بیا هم دلته یو وړکای دکان سره برابر کړو. شکر الحمدلله بیخي ښه ده، کار روان ده، کار چلیږي. خو مخکې چې کوم کارونه وو دا اوسني چې کوم کارونه دي دا ډېر غټ فرق لري. لکه مثال به چې مخکې به دې زر کولی نن هغه د زرو کار سلو ته راغلی ده.
ستونزه د دې کانو څه ده؟ دوی ولې نه شي راتلی دلته ښار؟
ستونزه د بد امنیم ده. اوس په بازار کې سړی له دې مخکې به ښار ته خلک راتلل چې زه موږ په ښار کې بچ پات شو. نن سبا ښار ته له ډاره نه شي راتلی، وایي چې موږ څخل ښار ته ورسو. په خار کې د سړی ځوان نه ده بچ ما دی ورې ده دلته په بازار کې ورور سړی وستل کیږي سړی تختول کیږي سړی اخ کیږي یت دی چې دی وسره هغه نسته پکې
کاروبار مو دغه دکان څخه چې تاسو کوي د کور آی دغه مصرف پوره کیږي
الحمدلله شکر هغه برابرېږي درې څلور ورونه وادي د هر یو ځان ته کارم کوي نو د کور مصرف او خرچه وځي شکر برابرېږي
د دې لپاره چې تاسو د کاروبار هم ښه شي او نور خلک هم کاروبار ته واڅيږي سباید وشي او نور خلکو ته هم پیغام شي
په دې بازار کې څه زره غلې ما خپل سٹارټ ډیرو کم پیسو نه اخسته دا یو سړی نه وای چې یو سړی پلانې ملولر دی یا لکویز دی یو لک لري یا شل لک لري او کار کاروبار طریقه غواړي 5000 نم کار شروع کیږي او د لک نم کار شروع کیږي جیت ځان رسوي شي کاروبار دولت نه موږ دا وایو چې مثال کمپنیانی کې دی دا مالدار خلک کوم چې پیسې دار خلک دی دا وه چې دلته فابریکې جوړې کې شای جوړې کې اوس په دې بازار کې د چوک تلار سره پلس گونو خلق ولاړ دی مزدوری دی پاره
ډیر مننه
قدر منوریدونکو لدې سره د دې خبري مجله پای ته رسیدو سلطان محمد سرور په بلنیم ساته خبري مجله کې ستاسو کور بده